تو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساته خبری مجله کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب مو درته راټول کړي دي. د خبرونې په جریان کې برا سره اوري چې د افغانستان د سوریې علي شورا وایي د تجربو لمخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دي هیواد ته کومه ګټه نه ده رسولې. همداراز د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 99مې کلیزې په ویاړ جوړه شوې غونډه لا هم جریان لري. ولسمشر اشرف غنی لا دغه غونډې ته وینا نه ده کړې، خو عبدالله عبدالله یو شمېر سرګندونې کړې. د خبرونې په اوږدو کې به درته خامخا نشر ته سپارو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د فاریاب والی وایي چې د مرستندویو ځواکونو د نه رسېدو له کبله بل چراغ ولسوالۍ سقوط وکړ. په کندهار کې په یوه ترافیکی پیښه کې شپږ کسان مړه او اووه تنه نور ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې نوې ادارې د اسلامي رژیم د پرځولو لپاره جوړه شوې ده. بشپړ خبرونه. د فاریاب والی وایي چې بل چراغ ولسوالۍ ته د مرستندویو ځواکونو نه رسېدل د دې ولسوالۍ د سقوط باعث شول. نقیب الله فایق وایي چې دا ولسوالۍ د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته تیره شپه ناوخته طالبانو ونیوله. په همدې حال کې د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي چې طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه او بې جګړې ونیوله. محمد طاهر رحماني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د برید پر مهال شاوخوا څلوېښت افغان پوځیان بې جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. ښاغلی رحماني زیاتوي چې په دې جریان کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د فراه امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې پوځي عملیات د لسګونه وسلوالو په مرګ ژوبله پای ته ورسېدل. په فراه کې د ملي اردو د دوهمې پلې لوا قمندان ګدا محمد دوست خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د خاک سفید، بکوا او بالابلوک ولسوالیو ځینې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
این عملیات خوشبختانه وایی که هم نیروهای حمایه قاطی هوایی ما را کمک کردن، به تعداد 51 نفر دشمن کشته شد، 32 نفر اسیر.
چارواکی وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دا عملیات نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي لیست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیره حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د 15 نورو کاندیدانو په اړه هم دوی ته اسناد رسېدلي او ښایي نومونه یې حذف شي. خو میرمن حقمل زیاتوي چې له دې سره د دوی کار پای ته نه رسېږي او د انتخاباتو تر ورځې پورې به دا لړۍ روانه وي. د شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 کسانو نومونه وایستل او نورو 15 کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که خپلې حقوقي قضیې حل نه کړي نو د میزان د 28مې د انتخاباتو له فهرست څخه به یې نومونه وایستل شي. په کندهار کې په یوه ترافیکی پیښه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پیښه نن ماسپښین مهال د کندهار د تخته پل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله وشوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ مرستیال ویان عبدالبشیر خاکسار وایي په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او اووه نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې ښځې هم شاملې دي. ښاغلي خاکسار زیاته کړه چې د پیښې د عواملو په اړه د دوی پلټنې پیل شوي.
بلابل درام د تختپل زالی په مرکزات کې زر په تفصیل کې چې په پایل کې و نه بار زخمیان دي. په زخمیان کې درې نه بار فزنه دي او شپږ نفر نارینه چې دم شوی دي.
تستاک د سړکونو د سور کموالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي هغه عوامل دي چې ډیر کله پر لویو لارو د خونړیو ترافیکی پیښو باعث کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د یوې نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي، خو دا زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار کې بریالی نه شي. خغلی ظریف دا بیان نن د اگست په 19 په ایران کې د امریکا په ملاتړ د کودتا د 15 کلیزې په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی. د 1953 کال په کودتا کې د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د ایران انتخابي حکومت وپرځول شو. ظریف لیکي چې امریکا د مصدق حکومت نسکور کړ او په ایران کې دیکتاتوري واکمنه کړه، خو دا کار به هیڅکله بیا تکرار نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اگست په 14 نیټه د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د اقدام د ډلې په نوم د یوې څانګې د جوړېدو اعلان وکړ. پومپیو ویل چې دا څانګه به د ایران لپاره د امریکا پالیسۍ عملي کوي. د عراق سترې محکمې د دې هېواد د انتخاباتو نتایج چې په ترڅ کې د درغلیو ډېرې ادعاوې شوې وې تایید کړل. د عراق د سترې محکمې ویان ایاس السموک نن په یو بیان کې وویل چې د مې د میاشتې عمومي انتخابات تایید شوي دي. له دې سره وکیلان اوس کولی شي چې خپل رئیس او د هېواد ولسمشر، صدراعظم او کابینه غوره کړي. په پارلمان کې د اکثریت بلاک د جوړولو لپاره چې صدراعظم به نوموي د شیعه سیاستوالو ترمنځ خبرې لا مخکې پیل شوي. د عراق خلکو د مې په 12 نیټه د پارلمان د 329 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. په ځینو ولایتونو کې د پراخو درغلیو له ادعاو سره سره د خلکو رای بیا وشمیرل شوې، خو نتایج تر ډیره همغه و چې پخوا اعلان شوي وو او ښودلې چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف له نورو مخکې دی. او په روسیه کې فعالان وایي د اپوزیسیون د کڼې جبهې د غورځنګ زندانی مشر سرګی اودالتسوف په روغتون کې بستر شوی. اودالتسوف د لوږې له 15 اعتصاب وروسته د وجود د اوبو د کمښت یا ډیهایډریشن له وجې نن د مسکو یو روغتون ته لیږدول شوی. د عامه څارنې د کمیسیون په نوم د غیر دولتي ټولنې یو فعال ایوان میلینکوف د روسیې دولتي خبري اژانس ته ویلي دي چې اودالتسوف د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم د دوی په مخ کې له زندانه روغتون ته ولیږدول شو. او دالتسوف د تقاعد لپاره د لازمی عمر د لوړولو د طرح پر خلاف د تیرې میاشتې په مظاهرو کې فعاله ونډه درلوده او د اگست په 14 په پرلپسې ډول د غونډو او مظاهرو له قانون څخه د دوامدار سرغړاوي په تور د محکمې لخوا په یوه میاشت حبس محکوم شو.
زمون غږله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو له احمد تکل نو اوریدل کې غواړي دا نور تاو دو مسالې زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د اسد 28مه د هیواد د خپلواکۍ د غټلو د 99مې کلیزې په ویاړ جوړه شوې غونډه جریان لري. افغان ولسمشر لا تر دې دمه دغه غونډې ته وینا نه ده کړې، خو خغلی عبد الله عبدالله یو شمیر سرګندونی کړي چې په اړه به درته د خبرونې په اوږدو کې معلومات درکو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د تجربو له مخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دي هیواد ته کومه ګټه نه ده رسولې.
مونږ باید هیڅ بهرنی ته د افغانستان صلاحیت د تصمیم گیری ور نه کړو.
د دې شورا ویان او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې په ولسی جرګه کې د کابل یو شمیر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي جنبنه لري. هغه
د اسد 28مه د خپلواکۍ په ویاړ باندې د افغانستان او د فلسطین د فوټبال د لوبډلو ترمنځ په سو شیبو کې لوب پیلیدونکو د پدیاړه به هم د لوبې له میدانه تازه حال درته وړاندې کوی. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر شپږنیمه بجو در اثر پات شي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل د نن د 28مه د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د 99مې کلیزې سره برابر ده. په امدی ویاړ باندې نن د افغانستان د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې جشنونه جوړ شوي وو او خلکو په ډېرې خوشحالۍ سره دغه ورځ تجلیل کړه. ویل مانځله په مرکز کابل کې ښار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادۍ په څلی باندې د ګلو ګېړې کې خود لکه څوم په دیړې سرګندونه نه درلودي خو اوس مهال د دمدغي ورځي په ویاړ باندې یو غونډه جوړه شوې ده چې تر دې دمه لا افغان ولسمشر په دغه غونډه کې وینا نه ده کړې خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو شمیر سرګندونه کړې دي په ځنګړي ډول د اوربند پاړه او همدارز د انتخاباتو پاړه دغه غونډه زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړې ده ومده اوس سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني
مننه اکرام صاحب کته د ونه وکړه د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د اسد اتوشتمه چې د ازادۍ ورځ سره برابر ده په بیلابیلو مراسمو سره ونمانځله همداشان په کابل کې سهار شاوخوا لس بجې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کابینې چارواکي پخوانی د حکومت غړي ورسره و د ازادۍ د منار سره د ګلوګړي کې خود همدارنګ وینا ونه کړله وینا شاوخوا څو شپې وړاندې د درلامان په تاریخي ماڼۍ کې چې اوس د بیا رغونې کارونه روان دي پیل سوله تر اوسه پورې ولسمشر دغه نوې وینا کې خو نو وړاندې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سرګندونه وکړې د ازادۍ په اهمیت باندې خبرې وکړې د امان الله خان په کارنامو باندې د سرګندونه وکړې خو یو شته د ګوتونه ول هغه د اوربند مسله و عبدالله عبدالله وویل چې دغه اوربند به داسې اوربند وي چې لم مقابل لوري څه ډول څه تمه کیږي مطلب یې دا و چې اوربند به یې خو کله چې مقابل لوري هم اوربند وو کې اوربند به یو که چې مقابل لوري نه اوربند نو اوربند معنی نه لري مطلب دا افغان ځواکونه کولای شي د خپل ځان دفاع وکړي
یعنی د افغان حکومت له لوري نه په راتلونکي لوی اختر کې اوربند اعلان شوی دی
تر اوسه پر رسمن اعلان شوی نه د ممکن ولسمشر چې دا اوس غونډه توینا کې په دې اړه باندې مهمه څرګندونه وکړي خو ویل چې عبد الله مخکې لکس پناوي او ویل چې دغه اوربند به داسې نه مطلب لکه تیر اوربند چې ورخز اوربند دی حکومت لخوا او طالبان ګرځې درې ورځې دی حکومت لخوا زیات دوی چې دا اوربند به داسې اوربند چې کله د حکومت لخوا اوربند د مخالف لوري لخوا به هم اوربند کړي مخالف لوري له طرفه په افغان ځواکونو باندې حمله کیږي نو اوربند سمانه نه لري یعنی دفاع حق لري په اصل کې چې اوربند اندسنه عبدالله انتخابات ته هم یادونه وکړه غوته ورته ونول چې انتخابات د خلکو د ازادۍ د شهیدانو ارمانونه دي نو د غرمانو تر رسیدو لپاره باید شفاف او مهم انتخابات ولرو البته د یادونه د ولسی جرګې د انتخاباتو همدارنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه یادونه وکړه عبدالله عبدالله هم داسې وویل چې له افغان امنیتي دفاع ځواکونه وغوښتل چې د هیواد په ګرمه سنګرو کې د دوی امنیتي او دفاعي سرتیرو اغستونځو ته رسیدګي وکړي
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو رحمت افغانو چې د غونډې په اړه حال راکوو د دې ناستې او د دې غونډې په جریان کې به افغان ولسمشر خامخا سرګندونه کوي وینا یې پیل کړي او وخت په وخت په موږ تاسو ته په دې اړه تازه معلومات درکو د افغانستان د سولې علي شوراوي د تجربو لمخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړي د هیواد ته کومه ګټه نه درسولي د دې شوراویان سید احسان طاهری نن ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره وځنې لار بین الافغاني خبرې دي نه له بهرنیو هیوادونو سره مذاکرات دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر په خپل اخترس پیغام کې ځل بیا له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده نور حال واصل وسال راکوي
په داسې حال کې چې امریکا له طالبان سره د مخامخ خبرو په کولو ټینګار کوي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي د دغه شورا ویان سید حسن طاهری وایي د بهرنیانو پریکړې هیڅ وخت د افغانانو په ګټه نه وي او طالبان باید د دې موضوع په پوهیدلو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی خغلی طاهری د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه ایز او نړیواله کچه هم د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې خبرو هر کله شوه ده
مونږ باید هیڅ بهرنی ته د افغانستان صلاحیت د تصمیم گیری ورنکړو ځکه چې تجربه مشخص ده چې کله چې د بهرنیان د افغانستان په نمائندګۍ تصمیمونه ونیول هغوی منفعت هغوی ته وو او مونږ هیله من یو چې طالبانو د خلکو احترام وکړي او هغوی غږ ته ځواب ورکړي
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې پورس د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده په دغه پیغام کې د اوربند په اړه سند دی ویل شوی خو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په او د امریکا وړاندیز د بډ نه دی ګڼلی او غیر عملي بلل دی د طالبانو مشرتابه د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تایید کړي خو ویلي دي چې دا خبرې مقدماتي وي طالب مشان چې امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې افغان حکومت تل دا ویلي دی چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایار وایي که د سولې خبرې د افغان حکومت له موجودیت پرته ترسره شي، د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې درشي.
اگر طالبان میاد با امریکا مذاکرات
کنند، وی که چیر طالبان له امریکا سره خبرې پیلوي، د افغانستان حکومت تر پوښتنه لاندې راځي. د سیاسي منطق له نظر عدالت د افغان حکومت غوښتنه سم او پر ځای ده. زما په نظر خبروي چې د مذاکرات درې اړخیز وي، یعنی خبرې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ وشي او غیر مستقیم د امریکا هم پکې ګډون ولري
او غیر مستقیم امریکا هم شامل شي.
پورتو وخت د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د شنبه پورس په کابل کې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د اختر پورزو کې ور بند وکړي. د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف هم د وګد محل ور بند غوښتنه وکړه چې په خبرې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تر اوسه څه نه ویل کیږي، خو د لوی اختر پورزو کې د ور بند او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیله تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل
زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړې موریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وای د تجربه لمخې هر غ پرېکړه چې د بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دی هیواد ته کومه ګټه نه درسولې. د سولې په مسله کې پاتې کېږي د افغانستان د سرتیری د بنسټ غړي له حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ تلپاتې سولې غواړي. دوی نن په کابل کې راټول شوي وو. د دې بنسټ رئیس ازادي رادیو ته وویل د تیر اختر د موقتی اوربند په شان نه، بلکې هیله لدی چې په هیواد کې دایمي اوربند ټینګ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د اوربند په تړاو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د عالمانو د شورا له غوښتنې وروسته د افغانستان د سرتیری بنسټ له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې دایمي اوربند وي. د دغه بنسټ رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بوبل دواړو لورو غوښتنه ده چې دایمي اوربند اعلان کړي. دغه اوربند د اختر د درې ورځو لپاره نه، بلکې د تل لپاره وي. له وسلوالو طالبانو هم غواړو چې اوربند وکړي، رادی شي او د سولې خبرې دې ترسره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لوی اختر په ورځو کې اوربند وکړي. په افغانستان کې د ډیرو کلونو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و، خو د کمکي اختر له اوربند وروسته وسلوالو طالبانو بیا جګړه پیل او په غزنی، بغلان او ځینو نورو سیمو یې وسلوالو بریدونو ته زور ورکړ چې د نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه واوښتل. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکو ویلي چې ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان شي. د افغانستان د سرتیری بنسټ په راټولېدنه کې یو شمېر ځوانانو وویل دغه اوربند باید د تیر اختر په شان درې ورځې نه، بلکې دایمي دی وي. عتیق الله ځاځي وویل
همدا د ولس غوښتنې وي، د ولس قربانۍ وي، د ولس رښتینوالی صداقت غږ و چې په مقابل لوري باندې هم تاثیر واچولو. یې غوښتنه داره چې سولې د اوربند مسله نوره اوږدمهاله شي، ولس د درې ورځو، څلور ورځو، پنځه ورځو د اوربند شهیدان وي، بلکې مونږ یو اوږدمهاله سوله ولرو، یو اوږدمهاله اوربند ولرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مشر ملا هیبت الله تېره ورځ د لوی اختر په مناسبت د دوی په خبرې شوې اعلامیه کې له حکومت سره د اوربند په تړاو کومه یادونه نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که وسلوال طالبان د خلکو دغه غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت باید د ډیپلوماتیکو لارو په ملي او نړیواله کچه هڅې پراخې کړي چې وسلوال طالبان په هیواد کې دایمي سولې ته اقدام وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږله ازادي راډیو ناورې و موریدل چې د سرتیری بنسټ غړي وای د تیر اختر د موقتی اوربند په شان نه، بلکې هیله لري چې په هیواد کې دایمي اوربند ټینګ شي. هخوا له هرات ولایت د معلولینو د سولې ولسی حرکت نن کندهار ته رسیدلی او ټاکل شوی چې دوی تر کابله د خپلو ویلچرونو په وسیله سفر وکړي. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی د دې حرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د هرات خلکو د سولې کاروان په نوم د دې مدني حرکت غړي وایي له هرات څخه تر کابل به شاوخوا زر کیلومتره پلی یا د ویلچر په وسیله مزل وکړي. د دغه حرکت یو غړي خان محمد د شنبه په ورځ د کندهار په جړې ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې غوښتنې د دغه حرکت ټول معلولین به د جګړې د دوام او وروروژنې په خلاف خپل نفرت او کرکه روښانه کړي. هغه د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
چې موږ راغلي تر فرا ونې سه بیا تر نیمروز ساحې وتلي وو، بیا د ریلمنده وتلي وو، په اوښه روان یو. نو اوس دا د کندهار ولایت ته رسېدلی یو. موږ د لار ته چې موږ راغلي د خلکو سره ټول مصیبې مون سره کړي دي، ټول د یو رغ په یو نره رغ کوي چې جنګ موږ نه غواړو، سوله غواړو.
د دغه کاروان یو بل غړي محمود الله ازادي راډیو ته وویل چې له یو شمېر معلولونو سره غواړي تر څو نړیوالو ته وښيي چې افغانان نور له جګړو او وینې تویدنې ستړي سوي او سوله غواړي.
ما خواستیم کې ای پیام صلح از ولایت هرات به یک شکل خاصی که به وسیله همین معیوبین و نتیجه های جنگ خواستیم که به گوش دولت مردا برسونیم و به گوش جهانیان برسونیم که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهند.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې غوښتونکو بل کاروان د روان کال د سور په میاشت کې د اته هلمندي ځوانان په ګډون حرکت کړی وو او د لارې په اوږدو کې له نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ څخه شاوخوا سل کسان ورسره یوځای شول. دغه کاروان له 100 کیلومتر ډیر پلی مزل وکړ او لا تجې شروع وروسته د خبرګولی پاته وشته مقابل ته ورسېدل او د سولې غوښتنې پیغام یې د ځینو هیوادونو سفارتونو او د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر ته ورساوه. دغه کاروان اوس له کابل څخه مزار شریف ته په لوڅو پښو مزل پیل کړی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم یو امنیتی مسله په ولسی جرګه کې د کابل یو شمیر استازي د کابل د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یو برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزور عمل کوي. خو د کابل امنیت قومندان وایي چې د دریم امنیتی پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتی وضعیت ښه شي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانو کې صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
دی وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاټا نه دی چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتی کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلند لري. هغه پلان ما لوست وکړنه نه شو پلان د کچيري په عملي شکل سره پلي شي، خو په عملي شکل سره نه بلکې سلیقوي برخورد کیږي. دلته په
د خغلی بشردوست په خبره د امنیتی بنسټونو په رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. د پداسې حال کې چې د یک شمې په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلای زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګیدل خو مرګ ژوبلې نه لرله. خو د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه ووژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر درې تنه وښوده، د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیوه او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم پنځه توغندي د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتی درازمدت اینمی کمربند سوم است که کار سرش جریان دارد.
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتیږي او کله چې دغه لارې وتړل شي امنیتی وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن راتګ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې. د وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو تازه خبر چې هم دا اوس را ورسید، لکه څنګه مو چې مخکې ویل، د اسد د 28 په ویاړ باندې چې کومه غونډه په دولتي کچه باندې روانه وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وینا کول، او تازه راپورونه دا دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وربند اعلان کو د اختر پورزو کې رحمت افغان غونډه تعقیبوله، او دغه د اوس را سره په سټډیو کې د افغان صاحب
مننه اکرام صاحب لکه تاسو یادونه کړه، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له طالبانو سره په مشروط ډول اوربان اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دغه اوربان د بلابیلو خلکو په غوښتنو، مدني ټولنو، د سولې عالی شورا، د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو، همدارنګه د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا په غوښتنې دغه اوربان کړی ده. دوی چې سر له سبا چې دوشنبه ورځ ده او د عرفه لومړۍ ورځ ده، تر میلاد نبی پورې ورځې پورې به دغه اوربان اعلانیږي. خو یادونه وکړه چې دغه اوربان به په مشروط ډول، یعنی چې طالبان اوربانو کې دوی به هم اوربان غږی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه یادونه هم وکړه چې کېدای شي دا اوربان اوږدوالی طالبانو پورې اړه ولري، یعنی د طالبانو دریس پورې اړه ولري. کېدای شي طالبان اوربانو کې اوربان وکړي، نو دوی اوربان هم کېدای شي تمدید شي، اوربان وکړي. دوی له طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې دوی دغه غوښتنې ته تاسو معقول جواب ووایي، ځکه چې صلح امنیت د خلکو غوښتنه ده، د افغانانو غوښتنه ده. د ول هر هغه اقدام چې د وینې د بهېدو سبب ګرځي، موږ یې هر کله کو دی. نو یادونه ورده چې تیر کوچنی اختر کې ولسمشر محمد اشرف غنی اوربان اعلان کړی چې طالبان وروسته اوربان اعلان کړي د 3 ورځو لپاره. نو اوس په معلومه چې طالبان د افغان حکومت او د افغان ولسمشر د غوښتنې ته څه ځواب وایي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلولو طالبانو پر ضد اوربان اعلان کړ، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې په خپلو خبرو کې ویل چې سر له سبانه د عرفه لورځ نه د میلاد النبی تر ورځې پورې چې اختر وروسته ده، تر دې ورځې پورې به دغه اوربان روان وي، خدام په مشروط ډول. مونږ به هڅه وکړو چې د وسلولو طالبانو نظر هم په دې برنامه کې راوخلو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. اوس هم د افغانستان او فلسطین ترمنځ د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالۍ په سو شیبو کې پیلیدونکې ده. دغه سیالۍ چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 99مې کلیزې په ویاړ باندې جوړه شوې په سو شیبو کې به پیل شي په مرکز کابل کې. زموږ همکار محمد واصل وصال دغه لوبغالي ته تللی دی، عمل ته دی هم دا اوس لدنه به تازه حال واخلو چې په لوبغالي کې څه کیسې دي. وصال صاحب هرکلی او خراغلاس، قدر ته وایي چې څومره خلک لیدونکي تماشاچیان څومره راغلي دي لوبډلې میدان ته داخلي شوي کنه، او وروستي حال څه دی؟
ډیره مننه اکرام، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل که څنګه تر دې مهاله لوب نه ورته شوي، خو په میدان کې لګیدلې څراغونه چلانه شوې دي، او د ځکاري چې په سوشل بوکي با افغانستان او فلسطین ترمنځ نن د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت دوستانه لوبه پیل شي. کافي ډېر زیات مینوال راغلي دي، او د میدان خپله اکرام صاحب په دې کې ده چې دلته اکثره ښځینه او نارینه مینوال چې څومره راغلي، ټول د خپلواکۍ د یو نوې روحیې او جذبې سره راغلي. ټولو سره بیرغونه دي په خپلو مخونو باندې، هم د افغانستان بیرغونه رسم کړي دي، او لا د میچ نه وړاندې شور او غوغا ده، او یو ډول خوښي ده دلته د خلکو ترمنځ چې دوی په بې چپرۍ سره د انتظار باسي چې دغه لوبه د افغانستان او فلسطین ترمنځ شروع شي. اکرام صاحب، یوه خبره چې ضروري ده باید وکړو، هغه دا چې تر دې مهاله افغانستان او فلسطین څلور وارې بریالۍ او تر ډېره حده پورې د افغانستان په وړاندې، او افغانستان تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې د فلسطین نه کومه لوبه وګټي، خو فلسطین افغانستان ته دوه ځل ماته ورکړې ده. خو دا چې د افغانستان په کور کې لوبه ده، او موږ یې کوربتوب کوو اکرام صاحب، نو دا یوه ګټه ده، یوه نقطه ده چې د افغانستان سره به وي، او دلته د مینهوالو راشور او زک به هم یو څه خامخا تاثیر ولري، او ممکن افغانستان وتوږي چې څنګه چې پاکستان ته په خپل کور کې 15 کاله وړاندې ماتې ورکړې وه، نن فلسطین هم لوبه وګټي.
ډیر زیات مننه وصال صاحب ژوندۍ اوسي بیا بم پدېړه اوریدونکو ته ورسته په دری خبرونه کې معلومات ورکو استاد کور ودان وی درنو دوستان و موریدل چې د افغانستان او فلسطین د لوبډا د فوټبال د لوبډلو ترمنز سیالي پیلیدون کې د دول ورده چې لدین وړاندې سو کال وړاندې د پاکستان د فوټبال لوبډله هم افغانستان ته راغلی و چې هغه سیالي د افغانستان په بریا باندې پای ته رسیدلې و اوس هم د هيا په دې یو بل برخه اسمت سروان وړاندې کوي
چین د سپوږمې لپاره یو نوې ستوربیړۍ ښکاره کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي. دا ستوربیړۍ به د سپوږمۍ په هغو لري برخو کې پلټنې وکړي چې تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. د چین دولتي رسنیو وویل دا بېسپرلې ستوربیړۍ به چې چانګې څلور نومیږي لومړنۍ ستوربیړۍ وي چې د سپوږمۍ پر هغې برخې کښته کیږي چې د لمر وړانګې پرې نه لګیږي. چین په داسې حال کې فضا ته مخه کړې چې امریکا په دې برخه کې خپل پروګرامونه محدود کړي دي. د سږ کال په مې میاشت کې چین د کوی کوایو په نوم